سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبای وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د بشري مرستو چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي. اغلی اوتنبای او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه‌شنبې غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت بحثونو ته متمرکز وه دا خبره وکړه.
We are greatly concerned by the humanitarian funding gap. As of 1 week ago, the Afghanistan.
موکه د بشری مرستو لپاره د بودیجې کموالی ته سخت اندېښنه لرو. د افغانستان د بشری اقدام پروګرام تیر اونۍ 802 میلیونه ډالر ترلاسه کړل چې دا د 3.2 میلیارد ډالر غوښتل شوی بودیجې یوازې 28% ده. د بودیجې د کموالی له کبله ګډ پروګرامونه درېدلې، سخت ژمی را روان دی او د ډېرو ژوند په خطر کې دی. دا په دې معنا دی چې هغه 15.2 میلیون افغانان چې اوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دي ممکن په روانو میاشتو کې د قطع خواته لاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ګڼو بنسټونو ویلي دوی په افغانستان کې د مرستو ډېر پروګرامونه د بودیجې د نشتوالي او کموالي له کبله محدود کړي دي. ویل شوي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 29 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان RSF د طالبانو له بنده د افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې سازمان د مرستو د چارو مسول انتوان برنارد پرون سه‌شنبه په نړۍ کې د خبریالانو پر وضعیت د معلوماتو ورکولو پر مهال دا خبره وکړه. مرتضی بهبودی د تیر 1400 کال د جدي پر 15مه کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو چې لا هم په توقیف کې دی. برنارد د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په خپل سر د خبریالانو نیول یوه عمده ستونزه وبلله. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له جنوري تر اوسه په نړۍ کې 19 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي او شاوخوا 516 خبریالان او د رسنیو 22 کارکوونکي په ټوله نړۍ کې بندیان شوي دي. له اورزګان ولایت پرته په افغانستان کې ماشومان ته د ګوزان یا پولیو پر خلاف د واکسین ورکولو کمپاین سبا پنځم باندې دوام کوي. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف ویلي په دغه کمپاین کې بچي له تیرې دوشنبه پیل شوې چې باندې 11 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. په دې تازه کمپاین کې ماشومان ته ای ویټامین هم ورکول کیږي. روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان 15 مثبت پیښې شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. اروپایي کمیسون پرون اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه په پلانجمنه سیمه نګورنه خراباخ کې له جګړو اغیزمنو شو کسانو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه یورو چې 15 میلیونه او 3 لک ډالر کې اختصاص کړي. د بشري مرستو او د بحرانو د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر یانیت لینارچچ ویلي موږ باید د هغو زرګونو کسانو ملاتړ ته ځانونه چمتو کړو چې له نګورنو خراباغې د کډې کولو پریکړه کړې. لینارچچ ویلي داسې اټکل کیږي روان ژمی به د دغو کډوالو لپاره نور چلنجونه او ستونزې هم پیښې کړي. تېره اونۍ هم اروپایي کمیسیون د 15 لک یورو په ارزښت خپلې لومړۍ مرستې اعلان وکړ. بروکسل اعلان دی چې د دوی له مالی مرستې به 25,000 کسان ګټه واخلي چې یا په دې سیمه کې راګیر پاتې یا هم ارمنستان ته کډه شوي. په دې لانجمنه سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ له تیرې اونۍ شخړې روانې او د ارمنستان حکومت ویلي تر پرون سه‌شنبه له دې سیمې 13,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خای پر روان اکتوبر یا نوامبر میاشت کې ترکیه ته سفر وکړي. پرون سه‌شنبه په دې باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته اردوغان وویل د به هم اسرائیل ته متقابل سفر لري. د رویټرز خبري اژانس په حواله اردوغان او نتنیاهو د لومړي ځل لپاره تیر اونۍ په نیویورک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په مهال خبرې کړې. دا کتنه داسې وخت شوې چې دواړه سیمه ییز قدرتونه هڅه کوي خپلې اغاړي کې بیرته ورغوي چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلې دي. د ترکیې ولسمشر اردوغان د ملګرو ملتونو تر عمومي غونډې وروسته وویل اسرائیل او ترکیه به ډیر ژر د انرژۍ د استخراج په برخه کې ګامونه واخلي. او محمد خالد هوتک خپل هندي حریف مات کړ او افغانستان د چین په آسیایي لوبو کې د دریم میډال څښتن کړ. د آسیایي لوبو تنظیمونکو کمیټې د معلوماتو لمخې د افغانستان د وښو د غلوبغاړي په 1 کیلوګرام وزن کې د کوارټر فائنل دور په وسیالي کې خپل هندای سیال د پخې په یوه ضربه ناک اوټ کړ. هوتک د برونزو د میډال د ګټلو سره به سیمی فائنل ته لار وکړه او تمه ده هلته له چینایي لوبغاړي سره مخ شي. خالد هوتک تر دې مخکې قزاقستاني سیال وهلی وو. هوتک له چینایي سیال سره په نیمه پای لوبه کې نن مخېږي. هوتک له تیر آسیایي اولمپیک هم د برونزو میډال ګټلی وو. د هوتک تر څنګ په وښو کې نصرت حبیبي هم د برونزو میډال خپل کړی او د تکواندو د ملي ټیم لوبډل مشر محسن رضایی هم د برونزو میډال لري. د دور آسیایي لوبو کې شاوخوا 80 افغان هلکان او نجونې ګډون لري. خبرونه مو اوریدل کولای شي د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پانی azadiradio.com ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه باندې بحث درلود. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایو او ګڼو نورو کسانو پکې خبري وکړي.
Despite insistence by the de facto authorities that their institutions
که ته هم اوسنی حاکمان ټینګار کوي چې د دوی ادارې ټول شمول دي، خو دا سخکاري چې د دوی د مشروعیت او خلکو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده.
د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتو په باب د ملګرو ملتونو چارواکي بیانونه ورکوي، خو پر طالبانو د کوم فشار پر انتخاب غور نه کوي. ولې؟
که اقتصادي فشار وارديږي او که سیاسي فشار وارديږي، دا یوازې عام افغانان زیانمنوي. او بل خبره دا ده چې ملګري ملتونه مستقیم له طالبانو سره په تماس کې دي او خای داسې مسایل وی چې هغه لا بیرون نه راوتلی، ولی دوی په خپلو کې پر بحث کوي.
د سیاسي مسایلو افغان شنونکي قریب الرحمن شهاب چې مرکه مو هم ورسره کړې ده او په غزنی کې د ښار د پاکولو لپاره اشار شوې.
نی خو به دا په خوانې د افغانانو دغه دود سی پی کده بیرته راځوندای شي، یو بزم خار پاک شي او لبلې خو به له مختلفو ناروغیو څخه خوندي پاتې شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول راپور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ روزا اوتنبایو وایي تر هغه چې طالبان داخلي مشروعیت وانخلي نړیوال مشروعیت نشي اخیستلای. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې د افغانستان پر وضعیت تمرکز درلود چې ډیر بحثونه پکې وشول. د ملګرو ملتونو د خزو د برخي اجرایي مشر ویلي په کار ده د افغان خزو په غوښتنه د طالبانو پر مشرانو د سفرونو په ګډون نور بندیزونه ولګول شي. په دې اړه پام وکړئ د رپورت ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې تیر شپه تر ناوخت روانه و، د افغانستان پر وضعیت ګڼو کسانو خبرې وکړې. دوی د افغان ښځو او نجونو وضعیت ناوړه وبله او وی ویل چې په افغانستان کې روان بشري بحران د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما مشر روزا اوتنبایو د غونډې په پیل کې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتېدو ترڅنګ په افغانستان کې د بېوزلۍ پر پراخېدو خبرې وکړې. د یوناما مشر په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د طالبانو حکومت که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، لومړی باید داخلي مشروعیت واخلي.
Despite insistence by the de facto authorities that their institutions
که څه هم اوسنی حاکمان ټینګار کوي چې د دوی ادارې ټول شمول دي، خو دا سخکاري چې د دوی د مشروعیت او خلکو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده. د حقونو حساب ورکولو استازولۍ او د عدالت د لاسرسۍ په باب بې باورۍ د داخلي مشروعیت په وړاندې هم مهم خنډ دی. د داخلي مشروعیت پرته نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کېدلی.
د یوناما مشر د طالبانو له اوسنی حکومت سره چې د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی د تعامل پر ایجاد ټینګار وکړ، خو وی ویل چې دا تعامل به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه وي. روزا اوتنبایو زیاته کړه دوی د اوسنیو چارواکو او محلي ټولنو ترمنځ د ګڼو سلام مشورو شاهدان دي چې دغه مشورې موقتی دي او د زینو بنسټونو لاره سیوی دي. د هغې پوینا پورستوي کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دینی عالمانو شوراګانې جوړې سیوی چې دینی عالمان او قومي مشران پکې برخه لري. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشر سیما سامي باهوس وویل په افغانستان کې ښځې غوښتنه لري چې ژغونه یې واورېدل سي.
Women in Afghanistan continue to demand that the international community provide
په افغانستان کې خزي غوښتنه لري چې نړیواله ټولنه دی دوی ته زمينه برابر کړي چې له اوسنۍ حاکمانو سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او نړیوال لوبغاړي دي په خپل هيئت کې د خزو له حضور پرته له طالبانو سره نه ګوري او نړیوال دي د بدلون لپاره له خپل ټول ځواک او واک نه کار واخلي چې په هغه کې د سفرونو له مستثنی کولو پرته بندیزونه او د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل شامل دي.
طالبانو څبان دي دوه کله مخکې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته انجنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ښځو او انجنو د پوهنتون زده کړې هم منه اعلان کړې. ښځې لا هم اجازه نه لري چې په غیر دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې کار وکړي، او په وروستي مورد کې د ښځو څنګار ځایونه هم وتړل.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو ویلي تر هغه چې طالبان داخلي مشروعیت وانخلي نړیوال مشروعیت نشي اخیستی. دا خبره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې چې پرون و وکړه. زموږ همکار په جرمني کې د سیاسي مسایلو لښونون کې قریب الرحمن شهاب سره په دې اړه باندې مرکه کړې، او په فایل کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتونو په باب د ملګرو ملتو چارواکي بیانونه ورکوي خو پر طالبانو د کوم فشار پر انتخاب غور نه کوي. دا ولی
لومړی خبره خو دا ده چې د ملګرو ملتونو په غوښتنه او پر استیج کې اوس هغه پخوانی زور نه دی پاتې. دا نړیوال نظم سره تړلې مسله ده، او د نړیوال نظم په اړه د مطرح کیدونکو نړیوالو نظریاتو ته په کتو طالبان هم ډیر زیات دی و نړیوال بنسټ غوښتنو ته پام نه کوي. خو ملګری ملتونه ځکه پر فشار او پر لا فشار غور نه کوي چې له یو لوري دغه فشار په افغانستان کې د عامو خلکو ژوند مستقیما اغیزمنوي، او هغه پر طالب چارواکو باندې اغیز نه کوي. که اقتصادی فشار واردېږي او که سیاسي فشار واردېږي دا یوازې عام افغانان زیانمنوي. او بل خبره دا ده چې ملګری ملتونه مستقیم له طالبانو سره په تماس کې دي، او ښایي داسې مسایل وي چې هغه لا بیرون نه راوتلي، ولې دوی په خپلو کې پرې بحث کوي.
د ملګری ملتونو له غوښتنو سره سره طالبان نجونو او ښځو ته د تعلیم، تحصیل یا هم د کار اجازه نه ورکوي. د طالبانو د دریز نرمېدو لپاره بدیل لارې ستاسو په نظر څه کېدلی شي؟
دا چې طالبان د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو نهادونو غوښتنو ته پام نه کوي، دلته یو ځل بیا د افغانانو او د افغان ولس د رښتینو مشرانو مسؤلیت جوړیږي چې د یوې اجماع په شکل باندې پر اوسنیو واکمنانو فشار راوړي تر څو دغه د افغان میرمنو او نجونو شرعي حق هغوی ته ورسیږي او دا حق یې تامین شي. د دې لپاره په کار ده چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو له سازمان سره خبرې وشي، او یو ګډ دریځ رامنځته شي، او تر څنګ ولسی فشار باید پر طالبانو باندې ډیر شي چې دا تر ټولو اغیزمنه لاره ده.
د ملګری ملتونو بیلابیل ادارې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بولي، او په وار وار د بودیجې غوښتنه کوي. فکر کوي چې دا وضعیت همدومره په افغانستان کې ناوړه دی؟
دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بولي رښتیا هم دا همدومره ناوړه دی، ځکه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډیر زیات مشکلات شته، او هغه ته متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم پاملرنه نه ده شوې. اوس دغه مشکلات قرار قرار را برسېره کیږي او د رسنیو مخ ته راځي. وضعیت تر هغه هم ناوړه دی چې ملګری ملتونه یې په اړه اټکل کوي. بودیجه ورته ځکه نشي پیدا کولای چې ملګری ملتونه ما مخکې وویل چې نور لومړیتوبونه لري، او د نړیوالو هیوادونو یا هغه مرستندوی هیوادونو چې ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه مرستې ورکولې د هغوی دلچسپي په افغانستان کې کمه شوې، او دغه د مرستو بهیر هم ورسره ټیټ شوی دی.
د چارو شنونکو قریب الرحمن شعب چې د ملګرو ملتو د غونډې او پر طالبانو د احتمالي فشارونو او د نتایجو په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریکاوه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ورزو تورخم ته د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي تورخم دروازه کې یو ځل بیا پر تازه میوه بار افغان لاروی ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکرخي بلی غاړي ته واوړي. دوی وایي له تیرو دریو ورځو رئیس په تورخم کې په انګورو بار لاري ولاړي دي، خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دی ورته دا وختو اجازه نه ورکوي. د پاک افغان سوداګری خونی هم تاییدوي چې دوی خپل سوداګرو ته تصدیقونه هم ورکړي، خو بیا هم پاکستانی لوري اجازه نه ورکوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د تازه میوې یو شمیر سوداګر وایي له تیرو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستانی لوري اجازه نه ورکوي چې په تازه میوې په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخه واولې د قدیم پونوم د تازه میوې او سوداګر چې له افغانستاني انګور بار کړی دی وای لا 13 سلور ورځو راهیسی تورخم دروازه کې انتظار باسي څوې موټر ته اجازه ورکړل شي خو د په خبره نه پرې خدل کیږي دا سوداګر وای دوی د افغانستان لوري د تورخم ګمرکی مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړ خو بیا هم اجازه ورنکړل شو د تورخم له دروازې اغاړه یو سوداګر ریاس خان شینواره وای د غلطه له 13 درې ورځو راهیسی هغه موټر درول شوې دي چې تور رنګ انګوري بار کړی دي دا چې دا موټر په کوم دلیل ودرول شوی هغه په اړه ازادي رادیو ته ویل
دا کومه مسله چې د انګورو راغلي دا کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دی نو پر درې ورځو نه ګاډي ولاړ دی ځنې ګاډي خرابې ده هغه خو یا مجبورای نه مالوالو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی ټیکسز او یو ګاډي بیګا واپس کې وته افغانستان ته
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرخو وایاندې عبدالسلام جواد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د اقرب او قوس په میش کې بازار ته راوځي او همدارنګه تقریبا د شلو ورځو نه راپدې خو سالنګ لاره بند ده انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته د باندې جوړول دي دلته د افغانستان حکومت شته هغه ته سرټیفیکیټ ورکړی دی زموږ زراعتي مسؤلینو هغه ته اسناد ورکړي دي
لاتيري وي مشتره هيسي دا درمزل چې د تازه میوه او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بنديږي تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوختور اوختو ترڅنګ د دواړو هوادونو ترمنز د سوداګرۍ مهمه ترانزيتي لار بلل کیږي چې په بندیدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي که څه هم د تورخم دروازې د بندیدو له عمله د تازه اوختي مالی زیان پړه په رسمي ډول تر دې د مسندې ویل شوی خو افغان سوداګرو مخکې ویلی او د لارې د بندیدو له عمله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
جنوبی کوریا پرون په پلازمینا سیول کې پراخ پوځي پریډ ترسره کړ چې په تیرو شاوخوا لسو کلو کې ساره نو لیدل شوې دغه هیواد دفاع وزارت وایي په دغه پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستي و جنوبی کوریا د مراسم داسې وخت جوړوي چې په سیمه کې یو وار بیا کړکېچ زیات شوې ده په مخکړه یو ریپورت
په تیرو لسو کلونو کې په لومړي وار جنوبی کوریا پرون سه شنبه پراخ پوځي پریډ ترسره کړ او خپل پوځي ځواک په داسې حال کې ننداړې ته وړاندې کړ چې د جنوبی کوریا او شمالي کوریا ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د جنوبی کوریا دفاع وزارت اعلان وکړ په پلازمینا سیول کې په پرونی پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې و د دغه وزارت پر اساس جنوبی کوریا د دې پریډ په یو برخه کې خپلې عصري وسلې ننداري ته وړاندې کړې دغه پریډ د جنوبی کوریا د وسلوالو ځواکونو د 15 میکالیزي په مناسبت جوړ شوی وو چې هر کال د اکتوبر په لومړی نیټه لمانځل کیږي د دغه مراسمو په محل د کروز توغندیو په ګډون بي پيلوټ الوتکي او نور عصري پوځي تجهیزات یا هم وسایل ننداري ته وړاندې شول په پلازمینا سیول کې له باران سره سره سرتیری پوځي وسایت او درانی وسلې د نندارې لپاره تیر شول چې جنگي ټانکونه درانه زغروال وسایت او د توپچی ځواک مهمات پکې شامل وو خو د هوا د خرابې او باران د ورېدو لکبله د جټ او نورو پوځي الوتکو لخوا پلان شوی هوایي ننداري ونه شوې په دغو مراسمو کې په جنوبی کوریا کې د 28500 ډیر امریکایي ځواکونو لړډلې 300 سرتیرو برخه اخیسته و. د جرمني خبري آژانس له راپور سره سم د دغو مراسمو تر پیل مخکې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول په هغو مراسمو کې د سیول د جنوب په یو هوایي ډګر کې جوړ شوی وو شمالي کوریا ته د شخړې په صورت کې د اتمي وسلې د کارونې په باب خبرداري ورکړ. یون سوک یول وویل د شمالي کوریا هر ډول اتمي اقدام به د جنوبی کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ائتلاف د قاطع جواب سبب شي او دا به د شمالي کوریا د رژیم د ختمېدو په معنا وي. شغلی یون زیاته کړه دغه خبرداري د امریکا د متحدو ایالاتونو له پوځي ستراتیژي سره اړخ لګوي چې یو کال مخکې د امریکا د دفاع وزارت لخوا اعلان شو. په هغه ستراتیژي کې شمالي کوریا ته خبرداري ورکړل شوې و چې د کیم جونګ اون د دیکتاتور رژیم که د امریکا متحده ایالاتونو یا هم شریکانو په وړاندې اتمي وسلې وکاروي د شمالي کوریا رژیم به روغ پاتې نشي. شمالي کوریا چې د امریکا متحده ایالاتونو دښمن هیواد بولي د خپل اتمي پروګرام لکبله د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
وسام د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره له نوریاس نوری اورو.
ایوریشا ریویو خبرونه په یوه لیکنه کې د افغان خزو وضعیت په اړه ولې یو لیکي د 2021 کال د اگست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د دې هیواد د خزینه وګړو چې د نفوس نږدې نیمه برخه جوړوي له سختو کړاوونو شکنجه او تاوتریخوالي سره مخ دي. د خبرونه په لیکنه د خزو فردي ازادي او انتخابونه د دوی موجودیت یا د ژوند کولو حق د طالبانو په لاس کې دی. ایوریشا ریویو خبرونه وړاندې د خزو په وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي د څو بیلګو یادونه کوي او لیکي د تاوتریخوالي دغه پیښې چې د فشار له چاپیریال سره تړلې په افغانستان کې د خزو موجودیت له خطر سره مخ کړی دی. خبرونه پر نجونو او خزو د زده کړو او کار په برخو کې د طالبانو لخوا لګول شو محدودیتونو ته اشاره کړې او لیکي د افغانستان پر خزینه نفوس له لګول شو محدودیتونو د روغتیا سکتور هم خوندي نه دی پاتې شوی او زیاتوي د روغتیایي خدماتو په برخه کې یو تبعیزي سیستم رامنځته کړی دی. یو اشاره ویو د بیلګې په توګه د طالبانو د روغتیا وزارت د 2023 کال د جولای د میاشتې هغه اعلان ته اشاره کړې چې د روغتیا په برخه کې د تخصصي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره په آزموینو کې یوازې نارینه او تدګر اجازه ورکړې ده. یو ریشه ریویو دی لیکنه په پای کې داسې نتیجه اخلي چې د افغان خزو وضعیت خراب او هغه چاپیریال چې دوی پکې ژوند کوي ډیر ستونزمند دی او زیاتوي. د دې هم هیڅ هیله نشي کېدای چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی وضعیت ښه شي. د خبرونه په لیکنه په حقیقت کې د طالبانو لخوا د خزو او نجونو په ورځني ژوند کې سختو محدودیتونو ته په پام په راتلونکو کلونو کې په هر ګام او هر مرحله کې به د دوی د ژوند شرایط لا پسې خراب شي. د لبست خبرونه لیکي طالبانو د هغه امنیتي پلان تر هغه تر لاسه کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پرې څو کاله کار کړی او چې پر اساس کې د شپ افغانستان کې د څارنې یو نوې سیستم رامنځته شي. خو د خبرونه په لیکنه یو شمېر کارپوهان وندې ښنه څرګنده کړی چې کېدای شي دغه سیستم څخه د ناوړه هدفونو لپاره کار واخیستل شي. د لبست وړاندې لیکي دغه پلان ظاهرا د امریکا متحده ایالاتونو په 2021 کال کې افغانستان تر وتلو مخکې د پخواني حکومت لپاره جوړ کړی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رویترز ته ویلي چې د طالبانو حکومت اوس په پام کې لري چې له دغه پلان څخه د تروریزم د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د یوې پروژې د اساس په توګه کار واخلي. هغه ویلي چې په اوس وخت کې د کابل پر یوې امنیتي نقشې چې د امنیتي کارپوهانو لخوا چمتو شوی کار پیل شوی خو بشپړېدل به یې ډېر وخت ونیسي. د ښاغلي قانی په وینا دوی اوس دوه نقشې لري، یوه د امریکا لخوا مخکینی حکومت ته جوړه شوې او بله د ترکیې نقشه ده. د دې لیست په لیکنه د ملي امنیت دغه پلان لا د مخ د بشري حقوقو د فعالانو په منځ کې اندېښنه راپورته کړې او دوی ویره لري چې طالبان کولای شي دغه سیستم څخه د ترهګرو د پنهه کولو پر ځای د کورنیو منتقدینو د تعقیب لپاره کار واخلي.
ازادي رادیو ته غوښتست
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی دی وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.
په دې برخه کې ورزو غزنی ته هلته د خار د پاکولو لپاره یو عمومي اشار شوی دی. خلک له دغه اشار خوشاله دي او نورم تشویقوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
زموږ شار زموږ کور ولسی اشار دا غزنی شار په بیلابیلو سیمو کې لسکونه کسان د شار پاکولو او منځلو په اشار لګیا دي. دا دوشنبه په ورځ په غزنی شار کې د شاروالۍ او لسکونه عامو شاریانو لخوا د شاري پاکوالي او چاپیریال ساتنې په موخه عمومي اشار پیل سو او وایي تر هغو به دوام وکړي چې ټول شار پاکیږي، پرېولل کیږي او جارو کیږي. د اشار د پیلېدو پر وخت غزنی شاروال محمد نبی امزر سنیو ته وویل اشار له عامو خلکو سره په دې موخه ترسره کیږي چې خلک چاپیریال ساتنې او د شار پاکوالي ته پام وکړي.
په دې کې و اگاهی هم همشهریانو ته ده، هم توجه دي همشهریانو ده، هم دي چې د تنظیم په برخه کې و په دې کې لمو سره همکار و چې بس دا یو کمپاین د لپاره د صفایي.
غلام قادر د غزنی شار یو اوسیدونکی دی، د په دغه شار کې برخه اخیستې ده. غلام قادر وایي شاروالۍ وخت په وخت له شار څخه کثافات ټول کړي، خو خلک هم د شار او چاپیریال پاک ساتنې په موخه دا دنده لري چې د خپل شار په پاکوالي کې ونډه واخلي. دی وایي تل خلک باید د اشر په توګه راووځي او د شار په پاکولو کې برخه واخلي تر څو د اشر فرهنګ یو ځل بیا په خلکو کې راژوندی سي. اشر له یو بل سره د مرستې په موخه د افغانانو یو پخوانی دود دی.
زه د یو ښاري په صفت باندې په دې ډېر خوښ یم او له ټولو ښاریانو څخه غوښتنه کوم چې په دا ډول شرونو کې برخه واخلي. د یوې خوا به دغه پخوانی د افغانانو دغه دود سپیکه ده بیرته به راژوندی سي، یو به زموږ ښار پاک شي او له بلې خوا به له مختلفو ناروغیو څخه خوندي پاتې شو.
شاولی بیا د غزنی شار یو بل اوسیدونکی دی چې په دغه شار کې ونډه اخیستې ده.
په ټوله کې ښار یا هغه ځایونه چې هغه په ټولو پورې تړلې وي، د ټولنې تقریبا مشترک ځای وي، هغلته لازم او ضرور دا ده چې هر څوک په خپله کې ونډه واخلي. هغه کثافات یا په اصطلاح اضافي شیان هغه بې ځایه غورځار نه کړي. د ښار په پاکوالي کې له ټولو خلکو څخه مو هیله دا ده، خصوصا له ځوانې ټولنې څخه، چې هغه د ښار په پاکوالي کې مهم رول ولوبوي.
په غزنی کې ځینې وخت شکایت کیږي چې ډیری کسان د شار پاکوالي ته چندان پام نه کوي، د خپل کور کثافات د سړک غاړي او یا هم د کور تر مخ ویالو ته غورځوي چې اکثره وخت ویالې بندې وي او کثافات هم په ښه ډول نه ټولیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام تاسو ته، سلام رادیو آزادۍ ته. زه یو متقاعد افسر یم، ما د کرزي او دغه په وخت کې کار نه دی کړی د اشرف غني ځان او مخکې تقاعد شوی یم. هر کال به متقاعد اخصاص خود تقاعد بندې، د دوه کال کې تقاعد بندې، مکاتب بندې، پانتونونه بندې، نور دولت خود خلکو خدمت کې وي. دولت هغه دی چې خلک یارم وي، آسوده وي، کار ولري، ژوند لري، پانتون ته خلک ولاړ شي، مکتب ته ویي.
سلام علیکم دوستای رادیو کور کاون کو زم کو ته پاسلا سلام. د موږ داسې دولت ته امارات ته چې هغه د لاس اوس په پاکستان کې په مهاجر او بدر ورځ د مشر جوړ کړی، مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوي، اوس د غزمونه دي چې کوي. ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود د غوز د دې ست سره نشو، نو پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجر باندې کوي. دوی هم داس یو کور وکړ چې دوی خپل باندې د هڅ واده کړی، د واده عملي کړی نه دي، ځکه چې دوی په عمومي اعلان کله عمومي په اعلان شو د خدای سواده وشو، د خدای سواده د عمومي په د خدای سواده خدا د خدای سپواده دی خپل و نه درې د نوې لار دی وسم نیول او خالق ته تختی او زبراول او وجل دغه شای کی نو چې د خدای ساده او ادم متکلی دی بنده خو پروا نه لري، بنده حکومت خبر نه دغه سه خلم اړه ولا شي جباړه ولا شي پاره خو بونده نو ماجرو بونده. د بد حالت په افغانستان کې دغه سه حالت د افغانستان یو شاینت دی کک چولای دی کک هنګور دی ک مارا د ک نور سبزیجات دی د کانون خالی او غریبی در ټول په ور بونده لاو کیږي په بوله کیږي کوم بشری مرسته چې روشې په وګ کې مسکینان دی دی ماشونه دی دی افغان د جلابات تلوی چې موږ ته شل زره څلور وشنل کیږي او د خپل مایبینه ته یو نیم نیم لاکور کیږي. دا حساب کتاب د الله پاک وکړه، د الله د قضاوت حکم یې نشو کولای. نور په خلاص فور
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21